السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن یک شنبه دوري یا حمل یو دیر شمه او د اپریل شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمه وی او کاملی شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له خاغلی دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یو واګه خبري ناشته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د خصو لوک او تدریجی ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به دواړو هیوادو په اقتصاد کې په سیاست کې په اړیکو کې په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم خاغلی متقید شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل خو څرګند کړ چې خبرې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو لس ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. دغه وزارت د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغه ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نه خودو په شرط د شنبه په ماخام یو ډله خبري اعلان ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو لمخې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو استازي راتلونکو اونۍ دریم پړاو خبري وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړ نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپل پرونیو سرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپای ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني دوربند دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نو موري د غسرګندونې داسې محل کوي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویل شوی چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې لنوي ډیر کسان وژل شوی. حماس چې تیرونه یې ویلی وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی ل غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو لیاو شمیر خوانځیو کتابونه ټول او د هلکانو خوانځیو ته وړل شوی.
دا اونجنا کانتا دا خبر ثابتې چې نه هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مله راي او هیڅ کله ستاسو مرتبونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې ګټورې بللې. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وای ممکن ځینې کډوال هغه سیمو ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلې
چې په خون بدل مې د لاس ور کړې ده. دا اوس هم زه د مریضم چې غیر د هندوستان او د مابوزه تداوی نه کیږي. اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده.
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشری مرستې کمی یا بیخی بند کړي، اغیز یې څه کېدای شي؟
فقر لفظ زیاتی او مشکلات زیاتی او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی. په کابل کې د نجونو د خوندزیو مدیران وایي چې د طالبانو حکومت له دغه خوندزیو څخه لوم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې کتابونه ټول کړی دي. وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده. یو شمیر مدیرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزیو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدول کیږي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو دې خبرې یو شمیر د زکړو فعالان او لزدکړو محرومین جونې اندېښمنې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له خوندزیو لوم نه تر 12 ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړی دي. د دغه خوندزیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له خوندزیو تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو خوندزي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، نجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکانو مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر موږ مایوس سوي یاستو. د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید مو درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته، موږ یو امید درلوده چې لوم نه تر 12 سنت به د نجونو مکتبونه پرانستل سي. اما متاسفانه دا سږ کال دې خبره بیا ماسله کړې په خراب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د خوندزیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغه نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون راهیسی د خپل خوندزیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. د دې جلې وې زده کوونکې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي، ازادي رادیو ته وویل:
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترها را باز کنن. اینا اصلا سر گپ خود نیستن.
ده به دی معنی ده چه اصلا جونه اینی که گیچه دن جونه خوندزی پرانیزی دوی اصلا پر خپلو خبرو ولر ندی. هر کان جونه پر دیر هیره مندی تلویزون تا نسته و خبرو نوری چه وز با ووی چه خوندزی پرانیستر شوی خود دل نهیلی که گی.
نه یوازی لزده کرو رگرزول سوی اینجونه، بلکه د نجونو د خوندزیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. له دې ډلې یوې ښوونکي چې دې هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو ښوونځي نه پرانیزي.
دا انجنکیان ته دا خبره ثابتوي چې نه هیڅکله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لرئ او هیڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي. نو ډېر زیات پرې باندې انجونې او معلمین ډېر زیات خفه دي.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له ښوونځیو له شپږم ټولګي پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محروم نجونو پر هیلو وروستۍ تېشه بولي.
دا د دې بېلګه او قرینه ده چې طالبان سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګي نه وروسته د مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي. دا متاسفانه یو غیر ملي، غیر شرعي او حتی د انساني ارزښتونو سره په ټکر یو پرېکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډیرایو سازمانونو بنسټونو او هیوادونو نیوکې یې راوپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملی شي ګټه او ثمرې د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاوو سفرونه په څه معنا دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړه د پاکستان لخوا په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران سره د مرکه کړې ده.
د دوی دغه سفر کدي امنیتی زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې دي غو د زاویې له نظره ورته وګورو. پاکستان په داوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادي تاریخي طالبان پاکستان چې دا دوی مهار کړی او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دی او حتی دغه وایي چې طالبانو سره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي تي رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چاري تر سره کړي چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند هم دغه پاکستانی استبلیشمنت په لاس ورکو چې هم دغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ او سره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
کچر ته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکي. بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي. درګرد کډوال سره لې شي پل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې پراته له شکا د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی نو لېغه ولې لاس نه اخلي.
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسی چې هغه یعنی دنده او ګازري یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادي رادیو سره غږیده. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سږ کال خای په دې هیواد کې د ماينونو له عمله د تلفات شمیر زیات شي. دا چې ولې تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې خایسا کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه نشته. نوموړي وویل تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په یو سل درش پیته ولسوالیو کې باید له سره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوي دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلونه پکې ګټه اخیستل شوي. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ ورو صلاحي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 80% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمهیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خبر شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې، ازادي راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې چې په پخوانی بدن مې د لاس ور کړی دی، دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د مبوز تداوي نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1430 ماشومانو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیون خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بېلابېلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوي، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوبو عامول غواړي او د غراز د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سان ځوانان له ورزش سره ډیره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو. همدارنګ وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورسګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پراپور کیات سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغه باندې لوبي کوي. هغه ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي، ځکه هم ځکه ولا بیا جنیخې هم ځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او داسې بدلار څخه راوګرځيږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمینې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمېر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا داوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان لوی ښارونو ورهاخوا موږ کلیو بانډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریکه کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
اوریدونکو د خبری خبرونه روستای راپور اخلو په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لورته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځ وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د لارجست ګروپ اف ورلد فود پروګرام
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرستې تر اغري زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موري زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څور سي مخکي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پر دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستنه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازر شافیزی ازادي رډو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغه حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکایي مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرسته ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرسته لاغو شوزو او نجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وایي چې د واشنگتن دا پریکړه به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کیدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اگست 15 راورسه چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوز وانجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډیر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخله کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوې دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې، د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روس تر دې چې ډانل ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ وکړه، یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو، خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سشکل نشته دروش ملیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کوي چې د 2015 کال لپاره دی پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې